بحث میکنیم با رادیو آزادی تلفن میکنید. رسیدیم به پایان برنامه. اجمل احمد شبر در استودیو با برنامه بعدی.
سسمی عباس مننه. د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني څپه 12/16 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. لکه څنګه چې مې همکار اشاره ورته وکړه، د حراست او ثبات د شورا په اړه په روانه خبرونه کې هم یو مطلب لرو او تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن ورځ دې ته ځانګړی شوی دی. خو سمدستي خبرونه لرو. مرزیه احمد سي اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي. ولسمشر غني پرون په میدان وردګ ولایت کې د 9 تنو قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره مسوده تصویب کړه. د امریکا دفاع وزیر وایي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. آشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان او په ځانګړي توګه د دغه هیواد د پاوز د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ.
په ځانګړي توګه د وسلوال پاوز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکو او مرسته وکړو.
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هابان پر مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت فرصت ورکړي ترڅو حق او عدالت له اصولي لارې سره ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم، د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو، دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول 10 کسه ملکیان ووژل شول. او په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درې میاشتو کې سلګونو افغانانو چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپله ټوله وسه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر تصویب وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل
This council is sending a clear message.
نموړی ویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو مخ ونیول شي او یو حکومت ته لار هواره شي سو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حاکمیت او حمایت وکړي. په پریکړه لیکې له ملګرو ملتو غوښتل شوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون متعدلې ډلې چې له 5 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. په دې پریکړه لیکې د بشار الاسد راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده شوې په داسې حال کې چې روسیه او لویدیځ د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریې د ولسمشر د ونډې په برخه کې سر مخالف دي. ماسکو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپایي ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریې د اپوزیسیون مهم ملاتړي دي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهواً لس عراقي سرتېري ووژل شول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل د دې سربېره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې زیاته کړه چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدلو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې ترکي روزونکي وو نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت د غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق خود مختارې سیمې کردستان ته لېږدولي دي او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله په روسیې باندې لګول شوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول شوي دي، دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر یو دېرشمې لګول شوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه ښایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ نهایي شي. دغه بندیزونه لومړی ځل تېر کال وروسته تر دې په روسیې ولګول شول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره وکتل. د ملي دفاع د وزارت ویان د دې لیدنې کتنې پر مهال د امریکا د وزیر د ژمنو په اړه وویل:
متحده ایالاتو دا وزیر په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو، موږ او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو.
د حراست او ثبات شورا د موجودیت د اعلان پر مهال پخوانی جهادي مشر سیاف حکومت ته خبرداری ورکړ چې کړي ژمنې دې ترسره کړي.
بدایل تل خوشیرید ممکن مطرح شوه، خو ما نمیخوایم که افغانستان به او سرحد برسه.
د همدې شورا په اړه مو د سیاسي چارو څېړونکی آریان خیبر را شخولی.
دوی تشویح به جای هم نه دی، دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان خلک هېڅ ځای دوی ته نشته.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د خوست والي د فایدامې پر وزارت د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په ارتباط اعتراض کوي.
د فایدامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
او په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ په وینا به دا واورئ چې په قبایلو کې تر شلو ډېر وسلوال په بمباري کې وژلي. د امریکا دفاع وزیر په ننګرهار کې وویل چې القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. اشتن کارتر چې تېره ورځ افغانستان ته راغی د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دی تر دې مخکې عراق ته تللی و او هلته یې له چارواکو غوښتي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناه ځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهالو مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
پختارا او پترګند ټکو ول چې مونږ به افغانستان سره یو وګ او ټول وخت د افغانستان په ټول برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسلوال پاوس څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنګیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو د طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غزای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنکړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړې دي. په دغه ریپورت کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړور کړي دي چې سږکال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 1400 سربازانو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړیو تیره ورځ په خپله لومړۍ غونډه کې د افغانستان روان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره د لویې جرګې او انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. دا شورا د پخوانیو جهادي رهبرانو او د حامد کرزي د حکومت د کابینې له یو شمېر غړیو تشکیل شوې ده. په عین حال کې جمهوري ریاست وایي له شوي شمنې سره سم به لویه جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې به بدلون راشي. تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول په انتخاباتي نظام او امنیتي سکتور کې بنسټیز اصلاحات، په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو راوستل، په ټاکلي موده کې د لویې جرګې جوړېدل، د سولې په پروسه کې خلکو ته ونډې ورکول او له تروریزم سره جدي مبارزه د حراست او ثبات د شورا له اساسي غوښتنو شمېرل کېږي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په لومړنۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د یادې شورا په جوړولو سره د نظام د سقوط په لټه کې نه دي، بلکې په نظام کې بنسټیز اصلاحات غواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وینا پر مهال ویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم انتخابات او په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه دایره کړي.
ما طرفدار انتخابات استیم کې نه گفتم.
مونږ د انتخاباتو پلوی یو چې دوی ویلو. مونږ د اساسي قانون د لویې جرګې پلوی یو چې دوی ژمنه کړې. دوی خپله باید د اساسي قانون لویه جرګه وغواړي. که چیرې په دې کې ځنډ راشي، خلک به د بدیلو لارو په لټه کې شي. په دې بدیلو لارو کې بیا ممکن خوږې او ترخې لارې مطرح شي، خو مونږ نه غواړو چې افغانستان هغه سرحد ته ورسیږي.
خو مونږ نه میخوایم چې افغانستان به او سرحد برسه.
د ملي والی حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې بدلون راولي او پر صدرتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوه کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خغلی سیاف همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې د ملي وحدت حکومت مشران په خپلو ژمنو عمل ونه کړي او د افغانستان روان وضعیت ته پام ونه کړي، ستونزې به لا ډېرې او له کنټرول څخه به ووځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې شورا کې د پخواني حکومت د کابینې او شمیر غړي او جهادي مشران ګډون لري. د دې شورا په ناسه کې همدارنګ د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تروریزم په مرکز بدل کړي.
سیمه او د افغانستان په گاوند کې داسې دسیسې روانې دي چې واړی افغانستان د تروریزم په مرکز بدل مونږ وای چې اندېښنې موجودې خو په عین حال کې هیله مند یو چې د حل لارې هم شته
وجود دارد.
په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د دې شورا د غړیو څرګندونو ته په پام سره ډاډ ورکوي چې حکومت په خپلو کړو ژمنو ولاړ دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومو موضوعګانو ته چې اشاره وشوه موږ تل هغه ژمنې چې خلکو ته ورکړل شوي کار پرې پیل شوی. لومړی به انتخاباتي نظام اصلاح شي، د هغې په اساس به د ملي شورا او ولسوالیو انتخابات ترسره شي، او ورپسې به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه دایره شي.
له بلې خوا د افغانستان د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې که چیرې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د اساسي قانون د ځینو برخو د بدلون لپاره لویه جرګه دایره نه کړي، دا کار به د راتلونکي کال په سنبلې میاشت کې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې شورا کې ځینې جهادي مشران او د ولسمشر حامد کرزي د حکومت یو شمېر وزیران راغونډ شوي دي. د دې شورا په اړه صالح محمد صالح د سیاسي چارو له څېړونکي آریان خیبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دا شورا اصلا څه غواړي.
دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي. د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکې غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل، او د خلکو منځ کې فعلاً هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپلو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي، داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی. د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې وو هغه حل شوي دي. نو بنان بعضې حلقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې ما به که دا حکومت ثبات پیدا کړي، هغه څه ژمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړې وي چې موږ به ښه حکومت داری به کوو، هغه کسان چې لاسونه یې د خلکو په وینو ککړ دي، هغه کسان چې په فساد باندې تورن دي، هغه حکومت کې نه پرېږدو. دنه دوی د ځینو تشویش لري، او دوی تشویش بېځایه هم نه دی. دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي، او دوی د افغانستان په خلکو هېڅ ځای د دوی ته نشته. د بر علاوه د ټولو خبر دوی ته چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه دي، په انتخاباتي نظام کې دوی هېر ویریږي دی نه چې ما بعد که موږ مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړو، ځکه د خلکو منځ کې دوی ځای نه لري، او مخکې هغه پیسې او مصارف هم چې کول هغه هم اوس لږ ناشونی دي. وضعیت اقتصادي دوی خراب شوی دی، خلک خاصا دوی ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي.
په تېر حکومت کې دا کسان چیرې وه او څه موقف یې درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول هم دوی وو. بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسایل په نظر کې ونیسي، دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو، او دوی د یو مقامونه په سو استفاده سره کوي. که مثلا ثبات افغانستان ته راشي، که واقعا ملي حکومت ټینګ شي، د دې نه به پوښتنه کېږي. نو دوی د دې نه هم هیله لري چې ما به داسې نه شي چې د انتقادي عدالت پلی شي، او دوی چې لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي، متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچېرې دا د ټولو غوښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
زه چې بزګر ده، لکه خبرې وکړو، لکه به سپینې خبرې وکړو. دوی دغه خلک دي چې کله دوی بحران افغانستان بحران ته بولی دی، دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي، ټینګ شي، او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نه شي کولی. هغه باباورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړی دی، هغه بېرته ترې اخیستل کېږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده. زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپله یو غیر قانوني ارګان دی، او د هغه په راس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سولې په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده، او همیشه د جنګ یوه ستنه هم دوی وو.
د سیاسي چارو د څېړونکي آریان خیبر څرګندونې مو د حراست او ثبات د شورا په اړه اورېدې. دا شورا د یو شمېر جهادي مشرانو او د حامد کرزي د حکومت د یو شمېر وزیرانو له لوري تېره ورځ جوړه شوه او اعلان یې وشو. د دې شورا پر هدف نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
واشنگتن پوست رسپانه با خپل تازه گنه کلی که چه ده طالبانو ده بریدونو لزیتی دو سره ده افغانستان پر ولسمشر ده هغه ده پاکستان پر تگلاری انتقادون زیاد شل ده رسپانه پو وینا انتقاد کون که پدی باور دی چه ده افغانستان ولسمشر ده پاکستان ده ورستی سفر پر محال لپاکستان سره اړیک شکرل ورسپانه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غني چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه د دې بهیر له درېدو سره تر انتقاد لاندې راغی ځکه چې یو لورته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا دې خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول بل لورته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول خود واشنگتن پوست رسپانی پا وینا دا ولسمشر اشرف غنی ملاتری وی که چه هم ولسمشر سومانه شوی خوشمند دی چه لطالبانو سر دغه اوجده لانجه هوا رکلی او دا زکه چه جگرو دا افغانستان اقتصاد زپلی او گن خلگی عریستی دی چه خپل کورونا او هواد پریشتی. دا ولسمشر اشرف غنی و سلاکار واشنگتن پوست رسپانی تا ویلی دی چه دا افغانستان و پاکستان ترمنز دا اوجده تاریخی به اعتمادی سر بیره. ولسمشر غنی په دې باور دی چې د سوری د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکاري پرته بل لاره نشته د دې سلاکار په باور اشرف غنی په دې باور دی چې د دواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي واشنگتن پوست وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړو په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوي جګړې کې ډېر زیان لیدلی دی او د دې حالت د دوام توان نه لري نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې یوې عادلانه سولې ته ورسېږو بلورته سترات فور کامنټری خبرونه په خپل تازه غنې کې لیکي چې سولې په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکن نه ده د خبرونې په وینا په افغانستان کې یو استلاش ته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوښه ده د خبرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي دي او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کیږي چې له دې سره یو لورته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده او بل اړخ ته د افغانستان د سولې عمومي بهیر ته زیان اړوي ځکه چې حکومت باید له بیلابیلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي د خبرونې په باور شاید د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي ستراتفورد کامنټري خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بیلابیلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسئله له پاکستان سره دوستي بله ستونزه او د ښه حکومتولۍ رامنځته کول بله ستونزه ده چې په کار د ولسمشر اشرف غني د دې ټولو لپاره هڅې وکړي د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غني او نواز شریف خبرې شایي یو مثبت ګام وي خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شایي په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي د خبرونې په باور په بیلابیلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکې تته ښکاري د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړیو او قومي مشرانو په یوه خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوي سړک کارونه نیمګړي وبلل او د فواید عامې د وزیر لخوا یې په کابل کې د دې سړک پرانیستنه ناسمه وبلله دوی پر وزیر غږ وکړ چې په اول ګام کې دې د سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي او وروسته دې په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانیستنه وکړي نجیب الله الخیل له خوست راپور لري
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانیستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې دي په اساسي ډول ورغول شي دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي
دی دی احجام ڈیزائن پروپوزل باید دی ولایتی ادارې په اختیار کې ورکو ولسی تر څو موږ دی احجام او دی ڈیزائن سره سم دی دی ورستنۍ نظارت وکاو او په دې مطمئن شو چې دا سرک دی معیارونو دی کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې دی رفع شي او وروسته دی په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائده مې په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک دپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دې وکتل شي، هغه د رفع شي، هغې نه وروسته دې بیا دلته د خوست د ولسونو او د پکتیا د ولسونو سره یو ځای دغه لویه پروژه افتتاح کړي.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګردې سړک بې کیفیته جوړېدل بېمانه وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو او ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا تجارتي درد په دې نه تاګ ورته بېخي زیات دی. د دې بې کیفیته لیاده
یاد دیوی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشه یې ولس وړاندې د رغونې چارې پیل شوې وې. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه له فرشتې مرسل سره
د ژوند رنگونه
درنو ورنکو د ژوند رنگونه په نننې مرکه کې د یوې داسې موضوع پک لغږیږو چې اکثره کسان ورنه شکایت کوي. هغه موضوع له ګاونډیانو نه وخت نا وخت د کور د وسایل اوغښتل دي. لومړی له فضل کریم نه ورو چې ولې ګاونډای له بل ګاونډي نه وسایل غواړي.
خو د مجبور سي کنه، داسې مجبور سي فل دوس دکان ته تلای نه سي، یا دکان مثال بند دي، چیر څوک مجبور سو هغه اتمن بل تلاس نه، یا څوک کوي ورته دریږي چې اما تا شي په کار ده، اوس نه ستر څه مارو ته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیمه ده، ته پوره نه ده، خدای کرا پوره ده.
ته خپل په داس ون کې کوم شاین دي ډیر خلکو نه وخت دي
وختل مې نه دي کړی او ډیر سخت شرمېږم چې پر دې کور ته زه ودرېږم. دا کار ما کې نست
ماشومان ورلېږي،
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله سي یو شی نه یي کنه، بس دا خسې جګېږم یو خوا ته ځمه، دما دا کار خپله خوښېږي نه،
یعنی خپله دې هېڅ کله سره لیدې چې مجبوره مې لاسای نه دي شی نه دي.
نه نه زه دا کار نه کوم، او که چېرته زه پوه نه یم نه خبره کې لاړ چې بیا زه خبر نه یم نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایه نه چېر اخلي یو ډوډۍ یا بل شی بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاصي همسایه نه راخیستې زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدې دا کار ما بند کړی.
خپل خپل چانه شای دی لري وخت کنه.
نه نه زه چانه
شای اندي خلکو ته ور کړی دي،
زه ما خو سی واسه چې کیږي چې د خولي ماړي ز خورم ز بل ته ور کوم، سی بل مسلمان دوه عمر ز کول اسم سی مون کر کوم شای وای تور ته تان لتا کور وای سی سو شای کنه مون کور کی او وهم سای اسه مجبور نو مونږ پورن ورکو دې کی څه خبره سی مون سره یو بیا یو وهم سای مون سره چدی کی دا ډیره خبره ده. دا خو مثال خوشالي کی بل دا خبره ده چې یو دی الله پر رضا ورکي، یو د سی مثال قرض ورک ما چش دې پکار سو وې سم ما چش چې زه مجبور سم تا درن ته مجبور سم تاسو برا دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اورېد. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو پر شخص شپږ پیغامونه خبرو، خو اوس په اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت پر استولې سمس کې لیکي کومه شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړه شوې دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پرې بنشتي چې په دې یا بل نوم د افغانستان خلک وزوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوې وه د دوی د شخصي ګټې لپاره وه. سردار ولی سیرت د ناویل ولسوالي لیکي د ازادي راډیو له کارکونکو ګیله لرم چې سما پیغامونه نه خپروي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی لیکلی دی جهادیانو او کمونستانو تل د خپلو ګټو لپاره کار کړی دی، که چیرته دا خلک ملي ګټو دښمن وای نو افغانستان به د ترقی په لور روان شوی وای. فضل الرحمن اسحاق لیکي له ګرمسیر ولسوالی څخه اشرف غنی باید ژر تر ژره سوله راولي. عبیدالله له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلی دی طالبان که سوله کوي باید د اوربند اعلان وکړي. عبدالرحمن هم د سولې په باره کې پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې له طالبانو سره سولې ته هیله من یم چې ژر تر ژره به دغه سوله وشي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي او حکومت او ازادي راډیو هلمند له پامه غورځولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزني ښارونو کې د اف ام په 13.5 خپرې شي. البته د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ازادي راډیو .com کې تاسو هم زموږ ژوندۍ خپرونې اوریدلی شي او هم کوم مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي د هغوی متن په ازادي راډیو .com کې لوستلی شي. په ازادي راډیو .com کې تاسو زموږ مرکې هم اوریدلی شي. په روانه خپرونه کې مو له یو سیاسي څېړونکي سره خیبر سره مرکه لرله. دا مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم اوریدلی شي. 8:30 دی. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خور.
د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅ کله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. اشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناصافي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستۍ کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي هغوی نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې سلګونه افغانانو چې غواړي په خپل خوښه بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهوان لاس عراقي سرتیري ووژل شول. دغه راز د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. او د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله په روسیې باندې لګول شوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همداراز په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې تر شلو ډیرو وسلوالو ته مرشوب لاوښتې ده. وبخښي، تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي دي او تقریبا لس تنه نور ټپیان شوي دي. پوځي چارواکي همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو افغان پولي تسیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش میرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولي تسکرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې افغان پولي تسکرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شوي، خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تېره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونو مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په دغو یادو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم لکونه خلک بې کوره شوه او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتګ بندیز ولګېد چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. البته د سپورت په ډګر کې یوه یادونه کوم چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي د زیمبابوي تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو سره په هند کې یوه مسابقه وکړي. دغه مسابقه نن د افغانستان په وخت د ماسپښین خواته پیل شي. خو اوس مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډ مهال پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي. خو په بروکسل کې سرچینې وایي کېدای شي په ځینو غړو هیوادونو کې د کډوالو د اندېښنو له امله دغه پروګرام تصویب شي نه شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په اړه وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لرې کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته یې وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لرې کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. کچیرې دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیې هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2018 کال کې به چې دوه اونۍ پیل ته پاتې دي د دغو درې وړو هیوادونو اتباع اروپایي اتحادیې ته له ویزو پرته سفر کولی سي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو ښایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لرې کولو دغه غوښتنه ومني د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لرې شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي. خو د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړې باندې تاثیر نشي کولای.
په
اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنی بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ
ځو.
د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون رپورټونه د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له دې خبرو سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
زه او د پاکستاني طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن لدرو تر پینزو بجو ترشن آسمان لندی پروگرام که دورزی و توده مسئله چیرو دیاشت میر پخانوی جهدی مرشان و ده تیر حکمت ده چارواک و لوری ده افغانستان ده ساتین او ثبات بنوم ده شورا ده جوری دو هدف سره. پده موضوع تاسو کولیشه چی ترشن آسمان لندی پروگرام تا زنگو وحی او ده خپرونی لمیل منو پشتنی وکری.
آزادی او اوریدونکی جوڑون که فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې یې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بېلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت نیشلو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیشلو سالی کې پاملرنه وکړي. ځوانان یې ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي، زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیش ولسوالۍ ته یې څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی فعاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعاله سوی نه دی، دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ ټوله. دلته په نیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنې شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نه منې که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې یو ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ستا مکتب ویلی بیا دې ولې څه نه جزده بهره یې ویلی ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې ته چې ادا وکړې ادا وکړې، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیشلو سالۍ ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سوادار شي او دغه راتلونکی نسل شي، دغه به مو خدای پاک را سوادار کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلن نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد د دغو د لاس ورانېږي. که چېرې دی سوادار شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا الله په امان شوه. زه د هلمند ولایت
محمد افغان خبرې کوم. د مرجې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي وروره. مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام.
د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم د الصاب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی. متلدین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې باساسي ده، ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د سرمعلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د حسین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. داسو تقریبا یو میاشو سره د هڅې مینه په ورسواله کې زمونږ مکتبونه تل شي وي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسواله دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې به اړنه دی پورته کړی و دې حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسولي سره موږ خبره شریکه کړې ده حکومت راته په دې مال سنی دی ویلي هیله کوو دا سړی راځو چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د رادو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په سلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفای یم. له کامې څخه مې اړیکه نیولې دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي. د دې معلمانو دغه معاش بیخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش دی. دغه معاش واخلي دا کور کې ماشومانو ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې څه شی کې وزما خپل فینا زما کوټې غورځېدلې زلزلې غورځولې دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش داري چې کوم یو ګروپ راولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه اسلام احمد کندهار شهر د لسمینا یو سیدونکی یم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمینا شهر د لسمینا یو د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خماخار اوري یا لکه شمسي انداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانی راوړي کنیه محرموم دي کنه راوړي. ریاست څخه دا غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینه سره په تیرو دیالوس کلونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن یې خپل زده کړي پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت ګزاو ولسوالۍ څخه د هله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخته سي پر حالات رسیدل د مړ دګړو مقامات څخه د ویل لروش په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د ګزو نو لسوالي شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصول کې فصول کې نیو په ساده د شواده د لس ساده ایش هغه ټولګي تورځي برتر راځي.
بله دوستانو ستاسو ګیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راوخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی وقو. اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دروازه یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروری مواد د ممه د ترسیل لپاره هغه بخش کې دی او بل د تربیې عالم بخش کې ده او بل نور چې ده د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعضې کسان مونږ ورته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثر از ایو که مکتبونه چی دی مثلا ده بودیجه ده کمبوت لواجه نه منگا نسو کولا را چه مکتبونه پا دیر نزدی منطقو که ار کلیتا جول که ده بلا سوزه ده یعنی لک فاصله دیره ده ده خپلا شاگردان ده لره فاصلو تا لره فاصلو نرازی او مکتب تاسی ده بیا خصوصا پا جنکیانو بانه دیر دیر تاثیره چه لره فاصلو که نسو کولا چه لارستی او مکتب تا دا پلس امان اتکو کی سلری لری صحیح دی په کیفیت سره معلم بوتا مایا کو دا پلس نو نور تسه هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برود زمان سره حل کړو. دا سه هم تاسو دې هم دا د فاصله لري والای دا او د امنیت مشکل.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی نو وروره وطن جوړ کا. دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړه دی مخ قبول ده یا امنیت راوله خواري دی نه مزدوري دی نه لوګي دی مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دی خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولې هیڅ خبره نه ده په دغه امنیتي کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکړي او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دی نه یې د دوه دوه کارو دی یو کار وکړه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلي او په بانډو په ولسوالیو کې مالي پولیس زیات کړه چې مالی پولیس نه یې چې هر څومره قدرت یې او کې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په هر کلي کې د مالی پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره دغه مالی پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله رحمان چې هلته به بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه. ما تاسو ته وسلام.
السلام علیکم خادم مرزا نفرا ولد زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرېږي د ترکمن هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم. زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه. ولې طالبان آج په څو ډلو وویشل. سهار یې په خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته به نه را کړي، زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وه، د پی پراکش شوی چې د کوم هېواد وو، پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړو، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کښې به مصروفه شي. دا مې نظر د نشر ویلو. السلام علیکم. السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کښې، په داخل د ښار کښې کوریچې، منګیان او لوش پخېږي. سرتعنې او چاپېریال ریاست څخه دې خواستې چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه عصمت افغان، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لشتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه ټول خراب دي. مستر اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ. هیله من یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، د سروې لیکي او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خوب نہ دے آرام
سو هم کولای شي چې خبريال شي او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو سمس اتسو اتلس شميره ته واستوي دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېګل شي
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره